یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. دا مهال په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د نوې کال لومړۍ ورځ د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ازادي راډیو اوریدونکو ته مبارک وي. په دې خبرونه کې به د نوې کال په ورځ په ټول هیواد کې د وروستي امنیتي وضعیت په اړه راپور واوري. دا به هم واوري چې که څه هم د افغانستان جمهور ریاست په مزار شریف کې د سخي جنډې د پورته کولو مراسم منع کړي وو، خو تېره شپه د بلخ سیمیزو چارواکو دغه جنډه پورته کړې ده. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه واوري.
د خبرونو سرټکی: د زابل د مرکز کلات اړوند په سپینې غبرګي سیمه کې یو شمېر ګډو امنیتي پوستو سقوط کړی او پر مهال یې له شلو ډېر افغان سرتیري وژل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکېچ د حل لپاره د یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. او په ایټالیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شوو شمېر په چین کې د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر شمېر لوړ شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې د زابل د مرکز کلات اړوند په سپینې غبرګي سیمه کې یو شمېر ګډو امنیتي پوستو سقوط کړی او پر مهال 22 امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د زابل د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې دا پوستې د مرکز په 10 کیلومتره کې پرتې دي. د دې شورا رئیس عطا جان حق بیان نن ازادي رادیو ته وویل:
موږ د معلوماتو له مخې څخه چې 10 کس پولیس دي او 14 کس اردو دي او دوه ټانګه او په مکمل ډول په قرارګاه کې چې کمشان واغه د دشمن لاس تر لیدلې دي 13 په 3 بجې د شپې.
د زابل ولایتي چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د دې ولایت دولتي شورا رئیس د معلوماتو له مخې په تیرو دوو کلونو کې د نه همغږۍ له امله د دغه ولایت میزان نو بهار او د چوپان ولسوالیو سقوط کړی دی. د کابل کندهار لار د طالبانو په کنټرول کې شوی او یو شمېر کمربندي پوستو هم سقوط کړي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکېچ د حل لپاره یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. خغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر د غشان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلي او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سولې له تاریخي فرصت د ګټې اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. نوموړي دغه شان لیکلي چې د طالبانو په ګډون باید ټولې خواوې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د قابو کولو او ترینه د خلکو د ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. د دې وزارت ویاند وحید الله مایار رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې وروستۍ پیښې هم په هرات ولایت کې ثبت شوي دي.
په تیرو څلورو ساعتو کې دوه نوې مثبتې پیښې د کرونا د ویروس یا کووید-19 په هرات ولایت کې ثبت شوې چې دواړه له ایران څخه راستانه شوي وو.
دی وایي په دې سره په دې هیواد کې د کرونا په وایرس اخته کسانو شمیر 24 ته ورسید چې ټولې له ایرانه راستانه شوي افغان کډوال دي. هرات 15، سمنګان 3، لوګر 2، بلخ، کاپیسا، دایکنډي او بادغیس یو یو د کرونا مثبته پیښه لري. د افغانستان د روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار وایي چې 13 نورې مشکوکې پیښې په لابراتوارونو کې تر څېړنې لاندې دي او په دې اړه به وروستي معلومات وروسته شریک شي. نن د وری حمل د 1499 لمریز کال لومړی ورځ ده. که څه هم په افغانستان کې د دې ورځې نمانځل د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومت د اقداماتو په ترڅ کې ځنډول شوي، خو راپورونه وایي چې تېره شپه په مزار شریف ښار کې د سخي د جنډې د اوچتولو مراسم په پټه ترسره شول. د مزار شریف د روضې مبارک رئیس عتیق الله انصاري ازادي راډیو ته وویل په دې مراسمو کې سیمه ییزو چارواکو، د روضې مسؤلانو او د نوروز د تیاری د کمیټې غړو ګډون کړی او هغه زیاته کړه چې جنډه د ماسخوتن له لمانځه وروسته د شپې په نه نیم بجو چته شو چې تر راتونکو څلویښتو ورځو پورې به ولاړوي. د سخی جنډه هر کال د وری په لومړۍ نیټه د جګپوړو چارواکو په ګډون د شاندارو مراسمو په ترڅ کې اوچتېږي، خو تېره اونۍ د بلخ مرستیال والي رسنیو ته وویل د کرونا وایرس د سرایت د مخنیوي لپاره سږ کال د نوروز مراسم نه جوړیږي. تېره شپه په مزار شریف کې د جنډې له اوچتېدو سره سم د ښار په بېلابېلو برخو کې د نږدې یو نیم ساعت لپاره د خوشحالۍ ډزې وشوې چې خلک یې سخت اندېښمن کړل. زموږ غږ آزادي راډیو اوري او د هم سو بهرني خبرونه په ایتالیا کې د کورونا وایرس لکبل د مړو شمیر په چین کې د دې ناروغي لکبل د مړو تر شمیر لوړ شوه. ایتالیوي چارواکو پرون ویل چې د 13 ساتونو په ترڅ کې نور 322 کسان په کورونا وایرس تخته کېدو لکبل مړ شوي چې له دې سره په دې هیواد کې په دې ناروغي د مړو کسانو شمیر 3415 ته لوړ شوه. په داسې حال کې چې په چین کې چې دې ناروغي نور نړۍ ته سرایت وکړ او د نفوسو شمیر د ایتالیا په پرتله 20 ځله زیات دی. کورونا وایرس ټول 3215 کسان وژلي. په چین کې په کووید 19 د اخته کسانو ټول شمیر تر پرون ورځې پورې 8900 تنو ته، خو په ایتالیا کې بیا 1015 تنو ته رسیدلی دی. او ترکی چارواکي وایي حکومت په پام کې لري چې د ورځې تر 15000 پورې کسانو باندې د کورونا وایرس ازموینې وکړي. د ترکیې د روغتیا وزیر فخرالدین تیره ورځ ناوخته پارلمان کې د څرګندونو پر مهال وویل چې تر دې دمه 100000 پر زیاتو خلکو د کووید 19 وایرس ازموینه شوې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په ترکیه کې پرون د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر 400 ته ورسید. په ترکیه کې په کورونا وایرس د 1038 تازه مواردو راپور پرون ورکړ شو چې ورسره په دې هیواد کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 355 ته لوړ شو. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2600 نوي او د کابل په ګډون په یو شمیر سترو خرنو کې په 3.5 اف ام باندې خبرونه لري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د 1409 نویم کال د نوې ورځ په افغانستان کې څنګه تیریږي او په همدې ورځ کومې امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست په مزار شریف کې د سخي جنډې د پورته کولو مراسم منع کړي وو، خو تېره شپه د بلخ سیمې چارواکو دغه جنډه پورته کړه. دا به هم واوري چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په هرات ولایت کې د کورونا وایرس دوه تازه پیښې ثبت شوې دي.
په تیرو 24 ساعتو کې 2 مثبتې پیښې د کرونا د ویروس یا کووید 19 په هرات ولایت کې ثبت شوې چې دواړه له ایران څخه راستانه شوي وو.
د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایار و دا به هم واوري چې د هلمند والی وایي له ورکم وروسته طالبانو هڅه کوله چې ځینې سیمې لاندې کړي کړه سره ملتیا وکړي. دا او یو شمیر نو جزئیات به په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د دې خبرونې د سر موضوع نن د 1409 نویم لمریز کال د کال لومړۍ ورځ ده. دا چې په دې ورځ کې په ټول هیواد کې څومره امنیتي پیښې رامنځته شوې دي، اکرام الله اکرام راسره په سټوډیو کې ده. اکرام صاحب، که اوریدونکو ته د دې ورځې د امنیتي پیښو په اړه وروستي معلومات ورکړي او د تدابیرو په اړه که اوریدونکو ته ووایي چې څه تدابیر نیول شوي.
ډېره زیاته مننه. لکه تاسو چې وویل افغان صاحب، نن د 1409 نوي کال لمریز کال لومړۍ ورځ ده. د حمل که څه هم افغان چارواکو دغه شان امریکایي چارواکو د سولې په ټینګېدو باندې ټینګار کړی دی، خو نن ورځ تر اوسه پورې چې د ورځې دغه د 12 او 8 دقیقې دي بیا هم لامنیتي پیښو نه خالي نه ده. د زابل مرکز کلات نه راپورونه وایي چې د نن ورځې پیل سره سم د شپې له 12 نه وروسته د 3 په شاوخوا کې د دغه ولایت په سپینی غبرګې سیمه کې یو شمېر ګډو امنیتي پوستو سقوط کړی او پر مهال باندې 22 افغان سرتیري وژل شوي چې په دې کې پولیس هم شامل دی او ملي اردو هم. که څه هم د دې ولایت امنیتي چارواکي او ولایتي چارواکو په دې اړه باندې تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ویلي چې دا پوستي چې دي د مرکز په 10 کیلومتره کې پرته وي.
موږ د معلوماتو له مخې څه خچې لاس کس پولیس دی او 14 کس اردو دي او دوه ټانګه او په مکمل ډول په قرارګاه کې چې کمسیان و هغه د دښمن لاس تر لوېدلې دي. 13:30 د شپې او هغه مکمل ډول باندې دښمن نیولې دغه د سپینې غبرګې په نامه یو کمټ ولې سي وه. طالبانو له ځان سره وړي دي او هلته نفوذي خلک طالبانو درلودو د اردو او د پولیسو په منځ.
خغلی حق بیان دا هم ویلی دی چې په دغه ګډو امنیتی پوسټو کې د وسلوالو طالبانو ځینې نفوذي کسانو چې د مغوی نه په ګټه اخیستنې باندې دغه پوسټ سقوط شوی دی. نوموړي دا هم ویلی دی چې په تیرو دوو کلونو کې دغلته د نه همغږۍ له امله د دې ولایت ځینې ولسوالۍ په ځانګړي ډول میزانه نوبهار او د چوپان ولسوالۍ سقوط کړی دی. د کابل کندهار لوی لار هم د طالبانو په کنټرول کې ده. یو شمېر کمربندي پوسټو هم سقوط کړی دی. لدین ورخوا د فراه ولایت د امنیه قومندانې د پنځمې حوزې امیر او دوه نور پولیس تیر شپنه وخته د نن ورځې په پایل کې د 12 صبح جون وروسته د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دی. یوې امنیتي سرچینې په سیمه کې د ازادي راډیو ته ویلي دي چې د البته د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې تیر شپنه وخته له 12 صبح جون وروسته د فراه د سلطان امیرغا په سیمه کې د پنځمې حوزې امیر د دوه نور پولیس سره د وسلوالو طالبانو له لوري نه وژل شو. دا پیښه هم په رسمي ډول باندې لاندې تایید شوی خو د ولایتي شورا رئیس او د عبدالله قانی دا پیښه تاییدوي.
دا پیښه چې رامنځته شوې ده د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نه تاسو پوښتنه کړې ده دوی په دې اړه باندې
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره موږ چې وغږېدو تر دې دمه دوی په دې اړه باندې سندي ویلي او دوی ویل چې موږ د ورځې په جریان کې د ورځې په وروستیو کې په دې اړه کولای شو چې یو کلي راپور تاسو ته درکو.
اکرام صاحب تاسو هر دفتر ترتلې د کابل امنیتي وضعیت په اړه راته وایي چې امنیتي وضعیت څه ډول و همدارنګه د سخي صاحب په سیمه کې د کارتسي په سیمه کې هلته و پخوا داسې د نوروز انانوي میله کې د البته د مزار شریف ته ورته په اړه باندې راته وایي چې هلته اوس دغه مراسم ځنډول شوي دي کروان دي وضعیت څه ډول
د کابل ښار امنیتي وضعیت د نور ورځو په پرتله باندې برعکس د پولیسو غزمی ډیر شوي دي. لیدل کېږي په ښار کې ځای ځای تاسې د جنډې د اوچتولو یادونه وکړو د نوي کال د مراسمو حکومت په دې برخه کې بندیز لګولې دی او تر دې د ما هیڅ ډول مراسم نه تر سترګو کېږي په کابل ښار کې. کاغه د وزیر اکبر خان غونډې دا او ځینې نورې سیمې چې تیر او کلونو کې پکې د نوي کال مراسم لمانځل کېدل تر دې دم هیڅ نشته.
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو اکرام الله اکرام چې د نن ورځې د امنیتي وضعیت په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست په مزار شریف کې د سخي جنډې د پورته کولو مراسم نه کړی وو خو تیر شپه د بلخ سیمایزو چارواکو دغه جنډه پورته کړې ده. د محل رسره د ازادي راډیو سیمایز خبریال مجیب حبیب زید د ټلیفون په کرخه ده. حبیب زید صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه مراسم څه ډول وو.
سلامونه افغان صاحب څنګه شتاب سم ورته د ونه درلوده کابو دوی اونۍ کېدل چې جمهوري ریاست د بلخ د تاسو فرهنګ ریاست او همدارنګه د بلخ محلي د ته امر کړی و چې د کورونا وایروس د مخنیوي یا د شیوع د لا زیات شیوع لپاره باید دغه مراسم باندې بندیز ولګول شي او دغه ته اړوند ټول هغه میلې چې خلک پکې راغونډېږي او تجمعګانې ترسره کړي باید پرې بندیز ولګول شي او دغه مراسم ترسره نه شي. سره له دې چې د بلخ د اطلاعات فرهنګ او د آمادګۍ د نوروز تا د آمادګۍ یا د چمتووالي اتو کمیټو خپلې آمادګۍ درلودې هم امنیتي برخه کې هم د فرهنګي چپ چارو کې او هم د ښار د ډیزاین او د پاکرۍ او د ښکلا په برخه کې. جمهوري ریاست امر وکړ چې دغه مراسم باید وځنډول شي یا ترسره نشي. خو تیره شپه د بلخ د سخي زیارت مسؤلینو چموږ سره خبرې درلودې د وې چې دغه مراسم په پټه توګه د بلخ د محلي چارواکو په حضور د دغه زیارت د مسؤلینو او همدارنګه د نوروز د چمتووالي د اوټو کمیټو د غړو په حضور کې جهنده پورته شوله خو پکې خلکو ته د ګډون اجازه ورکړل نه شوله او اوس مهال هم خلکو ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې دغه زیارت صحن ته ورشي او د روضې شریف څلور دروازې د خلکو پر مخ تړلې دي. تر دې پخوا نوروز هر کال بله
لدین وړاندې به یو شمیر ولایتونو نه اوسیدونکي بلخ ته تلل الته به دې مراسمو کې ګډون کوي. سږ کال بلخ ته میلمانه درغلي دي کنه؟
کوتل پندې مسله اشاره وکم چې تر دې په خوا به هر کال نوروز جشن د کال په لومړۍ ورځ تقریبا 2000 یا 1500 کسانو په ګډون بل منځ کې به اولته به کم از کم 200 یا 300 چارواکي د هیواد د مرکز څخه د نور ولایتونو څخه د ګاونډیو هیوادونو څخه به دي درته راتلل. سږ کال هم د جنوبي ولایتونو څخه د مشرقي څخه او د نورو هیواد د نورو سیمو څخه خلک راغلي دي دلته په سترګو کېږي او تمه دا وه چې نوروز خو به ترسره شي او د خلکو په نسبت نورو کلونو ته یو څه کم حضور سره. اما په یو وار د ګوتو په شمېر ورځې پاتې وې چې جمهوري ریاست اعلان وکړ چې دغه مراسمو به بندیز ولګول شي. اوس راغلو کسانو ته هم دا اجازه نه ورکول کېږي چې ا د اقل فقره ترسره شوی مراسمو کې چې د 40 ورځو لپاره د دوام لري په بلخ ولایت کې او د نور اړوند غونډې دي ملي ځایونو ته خلک چې د سمنک ملي دي د دهقان ملي ده دغه ملي ټول کنسل شوی دي او د سخي زیارت څخه هم راغلو زارینو ته
حبیب زاد صاحب کیدای چې د بلخ په ولسوالۍ کې د دې تورته ځینې میلې وي د تاسو راپور نو څه خېچې په ولسوالۍ کې د غملې ست کغه هم کینسل شوی دی
بندیز په غزا کې لګول کی چې دولت تسلط نه دی په بلخ کې شپږ ولسوالۍ دي چې نه یوازې دولت په ټول ولسوالۍ کنټرول نه لري بلکې په سیمو کې کنټرول هم لري وقت د محلي ساکونو په اختیار کې یو حالت په خلکو هیڅ ډول بندیز نشته. خلک د غور فنانات چې د قانون لخوا ورته پاتې دي د غوځې ترسره کولو لپاره اقدام کوي او خپل مثلا په بلخ ولسوالۍ کې د وزلوبه لوبه ده هر کال په مزار شریف ښار کې ترسره کېده د ممانعت په لګول شوی او هلته ترسره کېږي. تېره شپه متاسفانه تقریبا د 2 ساعتونو لپاره کله چې جهنده پورته شوله مزار ښار د هوایي ډزو شاید و چې د خلکو ترمنځ ډېر وحشت رامنځته کړی وو او ډېر اندېښنې وې چې له امله یې 2 تنه ټپي هم شول روغتون ته واستول شول ځینې کسان بیا ونیول شول. دغه راتلی چې د هور فاصله نشي کولای مخنیوي وشي. روان دي محلي چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې د کورونا وایروس مخنیوي لپاره هر هغه توان چې لري وکړي.
حبیب صاحب د روسي پښتنه په توګه قدر ته وایي چې دغه ورځ خو د جنډي پورته کول مراسم مو ځندول سول بیا د راتلونکو ورځو لپاره بیا هم سیمیزو چارواکو تاسو ته سولې چې دغه مراسم به کیږي کده بيخي د لسره د کال لسره دغه مراسم ځندول سوي
مراسم ته چې چار کال به دغه جاینده ها چارواکو لخوا ته د ولسمشر لخوا به درته امر وشو دغه په حضور کې به راپور شو. خو سږ کال په مخکې ډول تېره شپه راپور شو او دغه جاینده به تر 40 ورځو پورې ولاړه وي. ګمان ده که دغه د ویروس شي و د هوا په ګرمۍ سره کمه شي خلکو ته به د حداقل دغه جاینډې د زیارت اجازه ورکول شي او هغه هم په محدود ډول د ورځې 100 یا 200 کسانو ته د سخي زیارت تا مراجعه وکي او شخو فلحال د خلکو پر مخ دغه تلو دروازې چې دغه زیارت منسوب دي د خلکو پر مخ باندې دي.
ډېر زیات مننه له بلخ نه زموږ سیمیز خبریال مجیب حبیب زای وو دوول چې که څه هم جمهور ریاست مزار شریف کې د سخي جنډې د پورته کولو مراسم منع کړي خو تیر شپه سیمیزو چارواکو دغه مراسم پر ځای کړل.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم د کورونا موضوع د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هرات ولایت کې د کورونا وایروس 2 تازه پیښې ثبت شوي دي. دا مهال راسره زموږ بل سیمیز خبریال شاپور صابر د ټلیفون په کرښه ده. صابر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست که د دغه ناروغي د خپراوي او د تازه پیښو په اړه باندې اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې دا پیښې څه ډول وي او دغه ناروغ کسان څوک خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وو که تازه له ایران راستانه شوي کډوال وو؟
بله، طوری که شما هم اشاره کردین دقایقی قبل من با دکتر محمد ابراهیم بسیم مسئول بخش انتانی شفاخانه حاضری هرات در رابطه به کرونا و میزه که مبتلا به این ویروس شدن در ولایت هرات صحبت های داشتم. آقای بسیم به این مسئله اشاره کرد که در 24 ساعت گذشته 2 فرد دیگه تستایشان مثبت اعلان شده که با این دو نفر اکنون در ولایت هرات 15 مورد مثبت به ویروس کرونا در بخش ایزولیشن یا تجوید شفاخانه حاضری هرات به سر میبرند که با وجودی که آقای بسیم یادآوری کرد که دو فرد هم مسافرت داشتن به ایران، هم تاکید کرد که دیگر بحث ایران در ولایت هرات مطرح نیست، چرا که روزانه شما به جریان هستین که بین 12 حتی تا 16 هزار افغان از ایران وارد ولایت هرات میشه و گفته آقای بسیم شمار از افراد مشکوک هم که میکنون در بخش تجدید شفاخانه حاضری هرات بستری هستند، اینا کسایی هستند که در ایران مسافرت نداشتند بلکه در ولایت هرات اینا ملوث شدن و وضعیت در ولایت هرات بسیار خوب توصیف نکرد مسئول بخش انتانی شفاخانه حاضری هرات و گفت که امی اکنون هم 47 تن از افراد مشکوک به شمول 9 زن تحت مراقبت های جدی دکتران قرار دارند و ما منتظر ازی هستیم تا تستای از اینا برای از اینا برسه که تستای از اینا مثبت هست یا منفی. و نکته قابل خوشی هست که روز گذشته یک لابراتواری که تشخیص کننده مریضای کرونا هست از کابل پایتخت افغانستان به ولایت هرات رسیده که به گفته دکتران در شفاخانه حوزه هرات قراره که فردا از این لابراتوار استفاده کنند که دیگر نیاز نباشد تا تستای یا سمپلا نمونه های افراد مشکوک به کابل فرستاده شود و بعد از انتظار چند روز مشخص بشه. و اینا تاکید میکنن که اینا میتونن به ظرف 12 ساعت تست از اینا رو مشخص بکنن که چه کسایی میتونن مثبت باشه و چه کسایی منفی. و اولین مورد ویروس کرونا که شما به جریان هستیم که در ولایت هرات تشخیص شد و از سوی وزارت صحت عامه افغانستان در کابل اعلام شد، روز گذشته این فرد از شفاخانه مرخص شد. این فرد که وحید نام داره 27 روز تحت مراقبت های جدی دکتران در شفاخانه حوزوی هرات به سر برد و روز گذشته با فامیل خود
صابر سب که یوازی در روستی پختنی پتوگ داره توی چهل تا دغه ویروس در مخنیوی در تدابیر رو پاره بانده معلومات ورکنی چه چنگ تدابیر نیول سوی دی آید در خلکو در قنات ورل دی کنه؟
حالا به نوعی مردم قناعت کردن در ولایت هرات و دکتران هم خوشبین هستند که امکانات بیشتر شده و این امکانات میتونه سهولت برای از اینا ایجاد بکنه که از همه مهمتر بحث دستگاه تشخیص تستای افراد مشکوک است که شما به جریان هستیم که حدود 10 روز یا بیشتر از 10 روز در بر میگیرید تا 3 یا 4 روز قبل که حدود 38 تن از افراد مشکوک از شفاخانه شهدایی فرار کرده بودن، یک از ادعای بزرگ خانواده از این افراد این بود که ما بیشتر از 10 روز که میریز ما در شفاخانه بستر است اما تا کنون تست از اینا از کابل پایتخت افغانستان فرستاده نشده. حالا دکتران میگن که با فرستادن این دستگاه ما میتونیم که سهولت های زیاد ایجاد بکنیم و حتی میتونیم قناعت مریضا و اقاربشان ما بتونیم برآورده بکنیم. نکته عمده که همواره باعث نگرانی هست ورود روزانه هزاران افغان که از ایران وارد ولایت هرات میشن که اینا میگن تاکنون حکومت افغانستان به دیگر نهادهای مسئول مانند صحت عامه نتوانستن یک گزینه بدیل برای از اینا پیدا کنن وقتی که این افراد وارد افغانستان میشن. ولایت افغانستان ما نگران هستیم که ویروس کرونا به این ولایات انتقال پیدا میکنه، به او زمان شاید کاری از توان هیچ کس نباشه. و بس دیگه ای هست که
صابر سب دیر زیاد تمنا نمون معلومات خواه اخستل پا هرات که زمون سمیس خبری الوائی چه پا تیر سلور ویساتونو که دغلتا پا کرونا ویروس داختا دو تازه پیکی را منست سویدیم.
آزادی رادیو تقوی گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
به هم در کرونا پا موضوع که پاتی کیگو در ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وای هیوادی در کرونا و جون که ویروس پولانده در مبارزی لپاره بیساری قربانی ورکوی. خامنه‌ای در غصرگندوانی در نوی کال یا نوروز پا مناسبت دو اینا که وکده لچین او ایتالیا و روز تا ایران که دیر خلق پا دقا ویروس اخت سوی او لامال امر سوی دی. نور تفصیل در نوری اس نوری پراپور که
ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي هیوادوالو یې د وژونکي کرونا وایروس د ناروغۍ پر وړاندې مبارزه کې دومره قرباني ورکړې چې بیلګه یې نه ده لیدل شوې. هغې ناروغۍ چې تر اوسه یې په دې هیواد کې لږ تر لږه 1,224 اتیا کسان مړه کړي دي. خامنه‌ای نن د نوي 1499 کال د نوروز په مناسبت تلویزیونی وینا کې د غراز وویل چې کرونا وایروس د خپرې شوې ناروغۍ له امله د قرباني بهرنیانو هم ستایلی ده. خامنه ای زیاته کړه دغه قربانۍ د دوی روغتیایي ټیمونو، ډاکترانو، نرسانو، مرستیال نرسانو، مدیرانو او پروختونو کې نورو کارکوونکو ورکړې ده. د ایران سرمشر وویل ایران په تېر یو کال کې له ډېرو کړاوونو، له سیلابونو، زلزلو نیولې تر بندیزونو پورې، یعنې د لویدیځ تر بندیزونو پورې مخامخ ولا، او بالاخره هم دا کال د کرونا وایروس له بحران سره پای ته ورسېد. خامنه ای پر ټولو ایرانیانو غږ وکړ چې ستونزمن کال تر شا پرېږدي او د نوي کال لپاره یووالی وښيي. ایران له مخې په ایران کې پر کرونا وایروس د کسانو د اخته کېدو او همې له امله د مړ کېدو شمېر په زیاتېدو دی. دغه وایروس چې تر اوسه یې له امله په نړۍ کې له لس زرو زیات کسان مړه شوي، په ایران کې د نوروز د جشنونو لمانځل هم ډېر پکې کړی دی. ایراني چارواکو له خلکو غوښتي چې د رخصتۍ په ورځ، چې نن رخصتۍ د نوروز په مناسبت په کورونو کې پاتې شي. معمولا د نوروز په ورځ په سلګونو زره ایرانیان د خپلو خپلوانو او دوستانو د لیدو لپاره له یو ځایه بل ځای ته سفر کوي. د ایران حکومت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې ټول ښوونځي بند کړي، په سپورټي لوبو او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګولی، عوامي مذهبي فعالیتونه محدود کړي دي. په دې هېواد کې تر اوسه 13,400 کسان د کرونا پر وایروس اخته شوي، چې له چین او ایټالیا وروسته دا لوړه شمېره ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د نوروز په مناسبت وینا کې له ډاکترانو او نرسانو د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په خاطر مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې هېواد به پر دغه بحران برلاسی شي. روحانی وویل ایران له ستونزو سره سره توانېدلی چې خپلو هدفونو ته ورسېږي او هېواد به د یووالي په مټ د کرونا وایروس له شره هم ځان خلاص کړي. بلې افغان صاحب،
نوري صاحب ډېره زیاته مننه. اوس هم یوه کورنۍ امنیتي موضوع. د هلمند والی وای تر اورکام وروسته طالبانو هڅه وکړه چې ځینې سیمې ونیسي. والی چې په یو خبري ناسته کې رسنۍ سره خبرې کوي وویل په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو بریدونو کې تر بل هر وخت زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار الیاس دای راکوي.
تورن جنرال محمد یاسین چې د پنځمه په ماښام یو خبري ناسته معلومات ورکول وویل د امریکا د متحده ایالاتو سره د طالبانو د سولې تر توافق وروسته د دې ډلې لخوا پر افغان ځواکونو په وسلوالو بریدونو او غلچکي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. ولی وویل طالبانو په تیرو 15 ورځو کې هڅه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو وړاندې د امتیاز اخیستنې په موخه په هلمند کې یو شمېر سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، خو بریالي نه سول.
د دوی دغه پیشبینی دا و چې منګه کا وکولې شو په دغه لس 15 ورځو کې د هیواد یو څه زینت خپل تصرف لاندې راولو، بل اخره ک بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي په بین المللي او ملي سطح. په مذاکراتو کې یو څه ګټه پورته کو، خو د دې تاسو ته په جوته معلوم شو چې زمونږ ملي او امنیتي دفاعي ځواکونو سرتیری، بریدملان، ساتنمنان او همدارنګه زړور افسران او قوي قمندانان او مدبر رهبری په ښه تدابیر سره د دشمن ټول هغه پلانونه او پروګرامونه چې د هیواد په کچه درلود، خاصتا د هلمند پر ارتباط د ماتې سره مخ شو.
شغل یاسین زیاته کړه که هم په دغه بریدونو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، خو بیا هم د دوی د حملو شدت په حال پاتې دی او د ورځې نه بلې ته زور اخلي. هغه رسنیو ته ویل افغان ځواکونه که څه هم د ولسمشر د امر مطابق د اورکم د ونی رئیس په چارډز عملیات نه کوي، خو که مرکز ورته امر وکړي چمتو دي چې د طالبانو په مرکزونو بریدونو ته شدت ورکړي.
د تروریستي اعمالو په نخښه کولو کې ټول قمندانانو ته د پاکستان هدایت راغی، دوی د مشرتابه نه چې تاسو هر څه کولای شئ په داخل د خارونو کې او په شارو شاراو باندې د مینونو خخولو او تروریستي اعمالو ته مخه کوي، ترڅو میډیا او مطبوعات او سوشل میډیا ته فیسبوکی دي دی په آگاهانه یا غیر آگاهانه توګه ستاسي د حمایت کوي او په امنیتي او دفاعي ځواکونو بی اعتماد شي. چې یو څه تروریستي پیښې په دغه لس ورځو کې په هلمند کې پیښه شو، لشکرګاه او ګرش کې، خوشبختانه د امنیتي او کشفي ارګانونو او دفاعي ارګانونو د قوي او ښه مدیریت لواجه یو گروپ سلور کسیز په لشکرګاه کې د امنیت ملي لخوا نیول شوی او یو گروپ هم د پولیسو لخوا او همدارنګه په ګرش کې یو گروپ د تروریستانو نیول شوی.
په دې خبرې ناسته کې که څه هم یوازې د طالبانو تلفاتو ته اشاره وسو، خو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د شدیدو بریدونو او حملو له امله د افغان ځواکونو تر شل ډیر سرتیري وژل شوي او نږدې 25 نور ټپیان شوي دي، خو دغه شمېرې رسمي سرچینو نه دي تایید کړي. طالبانو هم د دوی لور ته اوښتي تلفات یو ادعا بللې ده او برعکس یې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو ادعا کړې ده. کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل حکومت همیشه د دوی په صفوفو پسې تبلیغات کوي. موږ دلې استای د ازادي راډیو هلمند.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دا محل په افغانستان کې د ورځې 12 بجې سوې. د مهمو خبرونو سرټکی له اکرام الله اکرام څخه واورئ.
په داسې حال کې چې نن د نوي کال لومړۍ ورځ د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په سپینې غبرګۍ سیمه کې یو شمېر ګډو امنیتي پوستو نن سهار وختي سقوط کړی او لاملې 22 افغان سرتیري وژل شوي. که څه هم امنیتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي خو د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان وایي دا پوستې د مرکز په 10 کیلومترۍ کې پرتې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي افغان سیاسي مشران باید د سیاسي کړکیچ د حل لپاره یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. ښاغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر د غشان افغانانو ته د نوي کال مبارکي ویلي او لیکلي دي چې په دې کال کې باید افغان مشران د سولې له تاریخي فرصت د ګټې اخیستنې لپاره اړین ګامونه واخلي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې سره په افغانستان کې د کورونا په وایرس د اخته مثبتو پیښو شمېر سلر ویشته ورسید. په ایتالیا کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شو شمیر په چین کې د دینه روغې له کبله د مړو تر شمیر اوخته. تیر ورځ په سلر ویشتو ساتونو کې په دې هیواد کې 420 کسان چې په کورونا وایرس اخته وو مړه شوي دي. او ترکی چارواکي وایي حکومت په پام کې لري چې د ورځې تر 15,000 پورې کسانو باندې د کورونا وایرس ازموینه وکړي.
درنو اوریدونکو د خبرونو سرټکی مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو پورټل افغانستان کې په 1290 او په کابل او یو شمېر نورو سترو خبرونو کې په 15 اف ام باندې خبرونه لري. اوس هم د مخکخو خزو اونیس پروګرام
مخکخي خزي.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د دیونی خبرونه ته د مخکخه خو خبرونه ته خرغلاست. زه واګما جبر خیل د خبرونه کې لا تاسو سره یم ل خپل میلمنی سره. اغلی وردک خبرونه ته خرغلاست.
ډیر مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د خبرونه کو وطنوالو ته وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه چې موږ بلنه مو ومنل او خبرونه ته راغلی. غواړو چې په سر کې خپل ل تاسو نه اغلی ورد دا کستاسی په خله تعریف شی وی پیژنو هرڅ ډیر
ډیر مننه. زه د افغانستان ټولو خويندو مایندو با عزت میرمنو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې دوی د مارچ د میاشتې چې اتم د مارچ د خزو د پیوستون نړیوال ورځ و په دې میاشت کې چې موږ د ښځو د میاشتې په نامه یاد کړه ښه ژوند ولري او ښه لاسته راوړنې ولري او ښه موفقیتونه په خپل ژوند کې دوی ترلاسه کړي وي او زه خپلې نیکې هیلې هم ورکې دی ټولو ته وړاندې کوم.
مننه. اغلی وردک په سر کې راته دا وایست چې زده کړې مو له کوم ځای نه پیل کړلې او چیرته مو پای ته ورسولې که اوس هم ادامه لري او د هغې تر څنګ د خپلو فعالیتونو کې راته وایست.
ډیره مننه. ما خپل زده کړې د محمود هوتکی په مکتب کې د ابتدایي سطحه پیل کړې او ډیره جالبه خبر دا ده چې د ما پلارګنۍ یعنی د ما د پلار خپلوان چې په وردګو کې ژوند کړ د نجونو د تعلیم او د تحصیل طرفدار خلک نه وو او لږ تعصب موجود و نو د ما مور زه په پټه خدای دې دوی مغفرت کړي په پټه په مکتب کې شامل کړم. او بل ورځ چې چې د ما بابا کابل ته راغی او زه یې د دفتن د مکتب په کالای کې ولیدم. له نیکه مرغه چې دای ډېر خوشحاله شو او زه یې په غېږ کې ونیوم او امام ورته یې ډاډ ورکړ چې دا کار دې چې په پټه کړی دا خو سمه ده چې د هغو کلي خلک داسې تاریک فکره دي، مګر موږ نه یو. زه ډېر خوشحاله شوم د دې نه یې مننه وکړه. او بیا ما په د زرغونې په لیسه کې خپلې زده کړې د لیسې په سطحه پای ته ورسولې او د کانکور د امتحان په پایله کې زه د ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. د ریاضیاتو بخش په ریاضیاتو بخش کې مې تحصیل وکړ.
بله.
او د لیسانس په درجه د ساینس پوهنځي نه فارغ شوم او د ماستری زده کړې مې په روسه کال د پانتون کابل پانتون کې د جندر او د ښځو د مطالعاتو برخه کې مې اخلاص کړې او ماستری مې واخیسته. او بیا مې 15 کاله د ریاضیاتو په برخه کې د مریم په لیسه کې درس ورکړ، تدریس مې وکړ او د عبدالحمد جاوید په ښوونځي کې د لیسې په سطحه نجونو او هلکانو ته مې درس کړو. د ریاضیاتو د ډیپارټمنټ د عمر په صفت مې 2 کاله کار کړی. پس دغه نه د سیف د چلډرن سره یو د ماشومانو نه د ملاتړ بین المللي مسته کې ما د رضاکار په صفت پس د وخت کار کړ. په ساعه کې چې موږ ژوند کړ په قصبه کې هغو بیا د ما نه درخواست وکړ چې په رسمي توګه چې د موږ سره کار وکړي. بیا ما 11 ساله د ماشومانو نه د ملاتړ په مسته کې د ماشومانو د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کړی. او یو کال مې د USAID سره هغه هم د معارف په برخه کې د دوی سره مصروفه شوم په کار کې، د دوی سره مې کار کړی. او بیا د یوه شفاف انټرویو د طریقه د رئیس جمهور اشرف غنی سره چې انټرویو مې درلوده و مې کړی شوی چې کامیابه شم او راشم دلته کار پیل کړم. د دې تر څنګ هغه کارونه چې ما په کور کې کړي، هغه پوخو دوره کې چې موږ په کور کې کېناستو او موږ نه شوای کړی چې د کور نه بیرون ووزو. د طالبان په وخت کې ما نجونو ته د خیاطۍ زده کړه ورکوله چې دوی کار وکړي او حلال ډوډۍ ځان ته پیدا کړي. او نجونې مې باسواده کړې، ډېر صنفونه د ماشومانو نجونو چې د اول صنف او دوهم صنف ته باید دوی شامل شوي وای. ښوونځي ته او زمینه مساعده نه وه، دوی ته مې درسونه ورکول په پټه په خپل کور کې. او دغه فعالیتونه مې درلودل. د دې تر څنګ مې تقریبا لاس کوله ما وکړای شوای چې د خیاطۍ د طریقه او د دغو کورسونو د طریقه خپل اولادو ته زه حلال روزی پیدا کړم او کار وکړم او ټولنې ته خدمت وکړم.
بله، ډیر ښه. خوشو چې ستاسو نه مو بیا هم دغه غوښتنه وکړله چې تاسو یو ځل بیا موږ ته اغلی سپوږمۍ وردک راو پیژنې او خوشاله شولو په دې باندې. اغلی وردک، د سید ټوکی په بڼه درته وایم، ما موږ چې څومره رهبران خزی دلته رامیل مکړی دی مخکخه خزی، دوی ټولې د ریاضی استادانه وي. د په ریاضی کې څه چل دی چې دا ټولې ریاضی استادانه بینو مخکخه شي او لوړ پوړو ته ورسیږي؟
په دې خبر کې خو بچال دا وی چې دغه د ریاضیاتو برخه کې زیاتره ممتاز شاګردان نیول کېدل، هغه لوړه نمره ریاضیاتو ته ورکول کېږي. کله چې ازموینه متخصل کېږي نو هغه لوړه ترین نمره چې اخستی وي هغه د ریاضیاتو برخه ته ورکول کېږي. او فکر کړم چې هغه څوک چې ریاضیات خوښوي ډېر لوړ فکر هم لري او ډېر وسیع فکر لري. یعنی په ډېره یو وړه طبقه د خلکو هم هغه نه کړي، فوکس نه کړي، نو هغې لوړ وي، د اهداف یې په ژوند کې لوړ وي. فکر کوم دلیل به یې همدغه وي.
بله بله، ډېره زیاته مننه اغلی وردک. زموږ اورېدونکي په کرښه دي، دوی به هم راواخلو چې دوی له تاسې نه څه پوښتنې لري. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نوم راته ووایاست، د کوم ځینې واړه کنی
وایي؟ صحیح د زابل ولایت خبره کوم.
اها، مهرباني وکړئ.
ظلم نرمن وردک صاحب دا پوښتنه کوم، تاسو د دې طالبانو د راتګ د ایراد د طالبانو د ګډون له حکومت سره دونه سخت ایراد ولې لري؟ دا خو مسلمانان دي، عالمان پکې دي، شده ته کرام لري د شده حق او حقوق چې خدای او د خدای تعالی پیغمبر او قران ول کړی دي هغه باندې کاني دي هغه څه نه فعلان دي کولای کچی هغه څه فعلان دي چې او له ما ورته دري افغان ورته دري دي ول د سخت خیرات لري د طالبان راتګ ول د خدای شي حقوق ول کړی چې قران او حدیث او پیغمبر ول کړی دي او لاغه ورو خاطر به شول نو حقوق هم نه وایي چې قران او حدیث ول پیغمبر له حقوق ما شي وانه
ستاسی پختنه مو واخیستله اغلی وردګ با ستاسی پختنی ته جواب وای مهربانی وکي اغلی وردګ
ډیر مننه کوم د محترم روزنا د زابل ولایت نه واقعا د خبر پرختیا چې دوی مسلمانان دي مګر هغه یو دلیل چې اوس خزه ډیره ته ویریدلی او خزه ډیر اساسیت کوي هغه د دې چې هغه لومړی مرتبه چې هغه لومړی ځل چې طالبان راغل دغه طالبان و چې جونې ټولب کور کې نه ولې زه خوونکې وم په یو خوانځي کې مې درس ورکاوه او د ما زکوونکې جونې وې مالکان او په اسلام کې ویل شوی چې علم په نارینه او ښځه په دواړو فرض دی مګر هغه وخت دوی دغه فرض تر پښو لاندې کړ ټولې کور کې نه ولې نو هغه خاطرې تر اوسه د خلکو د ذهن نه دي وتلې او هغه ویره د دوی سره ده ګرچې د طالبانو خبریال ما په خپل غوږو واورېدل و مې لیدل د تلویزیون د لارې چې ویل چې موږ د اسلام د شریعت په چوکاټ کې دوی ته د زده کړې او د کار حق ورکوو ښځو ته دا خبر ما ته د منلو وړ په دونه ده چې دغه حق موږ ته خدای ورکړی او موږ دغه حق د بندګانو نه نه غواړو دغه حق چې خدای موږ ته ورکړی دا باید تأمین شي دوی دغه خبر نه کړی چې موږ دغه حق دوی ته ورکیو نو اول په سر کې دغه کلمه که مثلا د موږ رئیس جمهور اشرف غنی هم دا خبر وکړي او که طالب هم دا خبر وکړي دغه د خبرې دغه طرز یې سم نه دی غلط دی دغه حق موږ ته خدای ورکړی او د موږ دین اسلام حق ورکړی چې موږ باید دا کړه وکړو او د مساوات او حق چې انسانان ټول یو شان دي د اسلام په دین کې د اسلام دین د مساوات او دین دی په هیڅ ځای کې د نارینه او د ښځینه ترمنځ توپیر نه دی شوی دوی غلط تعبیر ترې کړي تنه طالبان نه بلکې ډېر نور نارینه هم شته چې په ټولنه کې ژوند کړي د دغو اسلامي احکامو نه غلط تعبیرات کیږي او ښځه په آسیا کې پریښودل کیږي او د دې حق ته پښو لاندې کیږي نو صرف د ښځو سره دغه ویره ده نوره کومه ویره نشته هغه خاطرات چې د پخوا پاتې دي تر اوسه د ذهنونو نه نه دي وتلي بلکې مشکل نشته
بله ډېر ښه اغلې وردک اوریدونکي ډېر دي خورا به شو خپلې یوې پښتنې ته چې دا بیا هم ستاسې په ژوند پورې تړاو لري تاسې چې کله د سیاست ډګر ته راووتې تاسې مخکې خپل خبرو کې ویل چې ستاسو زده کړه په سر کې د کورنۍ نه پټوه البته د کورنۍ له لرو غړونه نو څنګه تاسو ته د سیاست په ډګر کې ستونزې نه وي
نه نه کومره نه په څه چې دغه موده کې چې ما کار وکړ نو ټول خو ویني چې په یو کورنۍ کې څومره ښځه کولای شي چې د نارینه سره اوګه په اوګه کار وکړي او مټي وګرځي او څومره کولای شي چې کورنۍ د کامیابۍ او د فقیتونو لورته بوزی او خپل اولادو ته نیکه تربیه ورکړي نو دوی ولیدل چې کله چې ښځه په کورم کېناول شوې ډېر زیات نارینه بیکاره شول او دوی نشوای کولای چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي دوی ولیدل چې ما څومره په خپل هغو کارونو چې د کور په چوکاټ کې مې کړل مثلا ځان مې اتا په خطر کې اچولی و مګر ما د خپل هغه چا سره چې ژوند مې شریکه مخته وړ څومره مې کومک وکړ او څومره مې وغوښتل چې ما اولادونه به سواد پاتې نشي بلکې دوی د سواد زده کړه وکړي مکتب ولوني فاکولتا ولوني نو دغه خبرې دغه موفقیتونه چې په ژوند کې ما درلودل او سوهان مې کړی و زحمت کشي مې ټولو ته معلومه وه نو هیڅوک خنډ واقع نشول اوس هم دغه د ما حضور په دغو پوړۍ کې په حکومت کې دوی فخر پکړي. زه ډېره خوشحاله یم، د ما ورونه، د ما لرې کورنۍ، د ما هغه قوم ډېر فخر کړي او همیشه وایي چې موږ په تا ویاړو چې ته په دغو برخه کې کار کړې او ښځو ته خدمت کړې او زحمت وباسې او په صداقت کار کړې. دا تر ډېره حده خپل ښځو ته هم متوجه ده، دا خبر چې څومره دوی ځان ثابت کړي خپل قوم ته، خپل خپلوانو ته، خپل خلکو ته چې په صداقت او په رښتینولۍ کار کړي او د اسلام په چوکاټ کې او خپل عنعنات او فرهنګ ته احترام کړي، د هغو چوکاټو نه چې خلکو جوړ کړي دي موږ مجبور یو چې تر ډېره حده احترام ورته کېږدو. بیا په هغو صورت کې بیا مخالف نه پیدا کېږي چې مخالفت وکړي او سړي ته صد واقع شي.
بله آغلی وردګ، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې طالبان وایي موږ ښځو ته حق ورکوو، یا دا خبره ډیره نامناسبه ده، حق خدای ښځو ته ورکړی دی، هیڅوک نشي کولای چې دغه حق سلب کړي، لکه د یو انسان د ژوندانه حق یو څوک نشي ویلای چې زه تاته د ژوند کولو حق درکوم، هغه حق خدای ورکړی دی، مګر یو څوک چې یو څوک وژني نو هغه د هغه په حق باندې تیری کوي، چې دا خبره باید ونه کړي. یعنی داسې باید وویل شي چې زه ستا په حق تیری نه کوم، موږ ستا حق نه نقص کوو. خو په افغانستان کې متاسفانه دغه خبره شته، تل کله چې یو ښځه چیرته رسیږي نو ورونه یې پلار یې دوی تل وایي چې موږ ستا ملاتړ وکړ، موږ تاسو ته دا حق درکړ چې تاسو زده کړې وکړي. او همداسې دا که چیرته په افغاني ټولنه کې یوې ښځې ته پلار ورونه دوی اجازه ورنه کړي، دا هیڅ حق هم دا خپل دغه حق نه شي ترلاسه کولای چې دوی د باندې ووځي. نو ستاسو په نظر باندې که ښځې او جونې د خپل کورنۍ د پلار او ورونو ملاتړ لزانه سره ونه لري او دوی راووزي د مبارزې ډګر ته، دوی به کامیاب شي؟
نه، دا خو ډیره مهمه خبر ده او دا د دوړ طرف خبر ده چې واقعا چې پلار ورور او د کورنۍ ټول نارینه چې تاته کاپا او ماما او نور نږدې خپلوانو پورې رسیږي که ملاتړ د ښځو نه ونه کړي، د کور په چوکاټ کې لوڼې دي که ښځې دي مېرمنې دي ونه کړي، دوی به نه شي کامیابې. مګر دا هم دو طرفه خبر ده که نجونې زنې اصول قواعد په کورنۍ کې دی هغه مراعت نه کړي، او که مور هغه حمایت چې نارینه وته چې په کور کې دی، الکان چې په کور کې دی، مثلا د غذا د په مورد کې، د کالیو په مورد کې، د نظافت په مورد کې، د هر شي په مورد کې که ور نه کړي نو الکان هم نشي کړی چې هغه خپلو کارونو ته په سمه توګه توجه وکړي، یا سم ښوونځی ولوني یا فاکولته ولوني. یعنی دغه حمایت د دواړو طبقې ضرورت دی، د دواړو برخو ضرورت دی، هم د نارینه و ضرورت ورته شته چې حمایت وشي، هم د ښځینه و. او دا یو همکاري ده په کورنۍ کې، یو همغږي ده په کورنۍ کې، یو حمایت دی چې دواړه لوري ورته ضرورت لري. دا داسې شی نه شي کېدای چې تنها ضرورتمندې نجونې وي په یوه کورنۍ کې چې باید نارینه ته حمایت وکړي او اجازه ورکړي. د اجازې تر څنګ نور حمایتونه دي چې ما مخکې درته ووایي چې مثلا د خوراک، د پوشاک، د دوی د قرطاسي تهیه کول او د د ځای تامین اول چې د درس ځای وي، یعنی په آرامه فضا کې دوی درس ولوني، دا ضرورت دواړو خواوو نه دی. نو دواړو خواوې ضرورت لري چې حمایت ترې وشي، او د حمایت پر مبنا بیا دوی کولای شي چې ادامه ورکړي خپل تحصیل ته، خپل تعلیم ته، خپل کار ته. او قواعد هم چې دي، اصول چې دي، باید هلکان هم په نظر کې ونیسي. د یوې کورنۍ هلکان هم باید متوجه وي دو اصولو ته، او نجونې هم باید مراعات وکړي. مثلا داس کورنۍ دي چې ډېره آزادي ولري د لباس د اغوستلو په برخه کې، او داس کورنۍ دي چې لږ شان ډېره توجه کړي د لباس اغوستلو ته، مثلا د موبایل استفادې ته، مثلا د نوې ټکنالوژي نه استفاده کولو ته، چې دواړه طرفه باید دوته متوجی وي او روایت یې کړی. زه یو سفر مې درلود فاریاب ته په هغه دوره کې چې ما د ماشومانو نه د ملاتړ په مرسته کې کار کړ. هلته په یوه کلي کې هغه مشرانو دغه قواعد یخي و چې که نجونې د لیسې دورې ته راځي نو په چادري کې د راشي، چادري د باید په سر کړي، بدون د چادري نه د نه. هلته یو غټه شخړه په دې پیدا شوې وه، نجونو ویل چې موږ چادري نه په سر کې وو. دوی ویل چې تر مکتبه چې پورې دوی رسېږي هغه چادریګانې د بیا په خپلو بکسونو کې ږدي، په صنف کې د بدون چادري کښېني او په دولاره کې د چادري اغوندي، په څه چې دلته اذیت آزار او اذیت ډېر شوی دی په دو کلي کې. نو دو ښوونځي ته چې موږ ورغلو دا خبره م واورېده، ما نجونو ته مخ واړوه، ورته ومې وی چې که ما ته د ښوونې او د روزنې او د معارف دروازه په دو بندېږي چې چادري واغوندم یا ونه غوندم، زه به د معارف لوری ونیسم. خیر دو د مشرانو چې دا فیصله کړې ده تاسې ترې تېر شئ، دغه لاره کې دغه چادري په سر کوئ، بیا په ښوونځي کې کله چې صنف ته داخلې ټولګي ته داخلې، خیر بیا خو استفاده نه ترې کړئ. تاسو استادانې ټولې ښځې دي، چادري په بکسونو کې ږدئ. خیر د دوو خبرې نه تاسو تېر شئ. نو د ما هدف په کورنۍ کې هم داسې ده، ځینې وخت ځینې اصولو کې که سړی ډېره پښه بنده نه کړي، ډېر مقاومت ونه ښایي، یوه میانه روه د هر لاره ورته پیدا شي، نو دا به ډېر ښه وي چې زمینه مساعده شي د زده کړې. زه په دغه نظر یم.
ډېر ښه، اړیکې را روانې دي. بله اړیکه به را واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خوشحاله اوسئ چې د ورخیل خورخۍ چې د ښه ده په خیر خپرونه په خیر پیل کړي.
په خیر اوسئ، ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ نوم مو راته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
ډېره مننه. درسره وصل شوی یم، جمر بن هیوادمل جبرخیل یم، له ننګرهار یم. تاسو ته استاذو قدرمند میلمنې ته سلام. باندې کوم خدای دې چې روغه جوړ وي. د پښتنې لرم، د پښتنې داسې دي ورته کورونه چې تاسو تر اوسه پورې کوم ننګونه سره مخ شوي یاست کنه؟ او بل د چا له خوا نه ډېر زیات تشویق شوی چې ډېر تشویق درکړی ده چې خدمت وکړي؟ یو بل دا چې تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې له خوا نه تاسو ته اختار درکول شوی کنه؟
بلې، ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. د پښتنو نه دي اغلی وردک په کرخه یاستئ؟
بلې، زار وم جبارخیل.
مهرباني وکړئ ښاغلی جبارخیل، وو د حصارکو نه یې اړیکه نیولې وه او پښتنه یې وکړله.
زه ډېره مننه د محترم ورور نه، جبارخیل صاحب نه، تنه یو کړ. زه د کار او د تحصیل په برخه کې د کوم ننګونې سره نه یم مخامخ شوی، مګر په ژوند کې خو مشکلات او ستونزې ډېر دي. لکه د مخه چې ما وویل چې ما تقریبا لس کاله زه مجبوره شوم چې په کور کې خیاطي وکړم، او د خیاطي د لیارې او دا کوم آسانه کار نه و، او په پټه درسونه ورکړم خلکو ته. خو په مهربانۍ د خدای چې زه د دغو مشکلاتو او د دغو ستونزو نه موافقه ووتم، او هغه څوک چې ډېر زیات زه تشویقولم او په ژوند کې دغه موفقیتونه چې ماته په لاس راغلي د هغو د دعاګانو او د هغو د تشویق نتیجه ده. د ما مور وه، خدای دې وبښي، اوس ژوندۍ نه ده، دوه کاله مخکې وفات شوې ده. ډېره یوه تکړه، یوه قوي ښځه وه چې هغه قوت چې دی درلوده په خپلو تصمیمونو کې، خپله اراده کې او په خپلو کارونو کې، هغه ما ته پاتې شوي دي. او زه یې هم په خپل څنګ کې همیشه هڅولم چې ته د ډېرو نارینهو نه ډېره موافقه ښځه یې، ډېره موافقه مېرمن یې، او ته کولای شې. همیشه به یې ما ته ویي چې ته کولای شې چې دا کار وکړی شې. نو د هغو خبرې او هغه قدرت چې ما درکړی، او دغه د ما کامیابي چې هېڅ وخت زه مهربانۍ د خدای په خپل کار کې د ناکامۍ سره نه یم مخ شوي، د دې د تشویق نتیجه ده. او بله خبرې چې وکړه چې چا زه کوم مصاله خلکو زه ګواښ کړی یم که نه، اختار یې کړی که نه، داسې غیر مستقیم ځینې وخت خو دلته افغانستان دی، ځینې مسیجونه مې ترلاسه کړي وو. عین هغه وخت کې چې ما د انټرنیشنل مؤسسې سره، نړیوال مؤسسې سره مې کار کړ، خو موږ هغو ته هېڅ اصلا پاملرنه نه ده کړې. موږ هېڅ وخت داسې یو ستونزه چې ډېرو خلکو ته مخ شوې ده، موږ هم جدي نه ده ګڼلې او مخ ته تللې.
بله ډېر ښه. شیری ټولګي مو اوس موږ سره نشته، خو د شیری ټولګو په اړه باندې لږ معلومات راکوي. دغه شیری ټولګي مو څه وخت چاپ کړي دي او د شیری انګیزې راته ووایاست؟
ما خپل لومړی شیری ټولګه د کاشکې زه کوچه نجلۍ وای تر عنوان لاندې چې احساس دا سرعت مې کړ په کور کې وم، ایستاره وم، دا ټولګه مې چاپ کړه او جوړه مې کړه. او بله ټولګه مې د اوښکو ترانم په نامه یادیږي، هغه مې چاپ کړي. ځینې اشعار مې تر اوسه نه دي چاپ شوي، رسره شته دي. او د ماشومانو دپاره مې د کیسو او د ترانو کتابونه په دو خاطر ولیکل چې اکثره ماشومان د لومړیو صنفو د ښوونځي کې د عروفو د زده کړې دپاره ډېر زیات مشکلات لري، د عروفو آواز پېژندنه. او دا کله چې ما د یوسایډی پروژه کې کار کړم، موږ په یوه خاص بخش کې کار کړ چې موږ مثلا یو توری کله چې ورپېژنو ماشومانو ته باید ډېر په هغو قصې ولیکو، شعرونه ولیکو چې د دوی توجه جلب شي، د دوی هغه علاقمندي ورته زیاته شي. بیا هلته ما ډېر کار وکړ، تقریبا د سلو نه ډېر کتابونه ما لیکلي دي چې هر توری ته یو کتاب لیکل شوی. له بده مرغه نه دي چاپ شوي، مګر ډېر موثره کتابونه دي چې که خدای وکړل زه به دا آینده که ده معارف ده وزارت سره که دی وطوانه دل ده کتابونه شریک کرم و که چاپ تورستی که ده نصاب و ترسنگ ده دیر مومد واقعی که و دیر کمکی کتابونه دی
انشالله. آقلی وردک ستاسی ده سیاسی جون نبا راش و ستاسی شیری جون تا چی دیر ما تا پزر پوری ده، یعنی زخ پلا ده شیر یو خوایون که ما خپلا خو شیر نلی کما و شاید استعدادی ونه لرم، خو ده شیر دیر خوایون که ما شیر می ډیر زیات خوخیږي. تاسو دا راته وایاست چې تاسو دغه شیرونه چې کوم ویلې دي، دغه شیرونه مو څه ډول شیرونه دي؟ یعنی د کې غزلیات زیات دي که دا نور شیرونه؟
زیاتره غزلونه دي جلال زای صاحب، او د ویخه د وینجل کې د ژوند انزور دی. په دې کې د وطن د مینې شیرونه هم شته، رومانټیک شیرونه هم شته، او مختلف شیرونه دي. هغه څه چې ځینې وخت نجونې ښځې نشي کولای چې په خپله خوله بیان کړي، نو شعر هغه یوه لیار ده چې کولای شو چې د خپل زړه احساس پکې ولي انځور کړو. نو دا د ځینو احساساتو انځور دی چې ما کله چې ضرورت شوی ما دا لیکلی دي. او دا د مو په کورنۍ کې د ما یوه ترور شاعره وه، او دا یو طبیعي راکړه ده، یو طبیعي استعداد دی د خدای د طرفه چې موږ ته راکړل شوی چې موږ کولای شو چې کله کله، اگرچه اوس د ما قلم کاملا کله چې زه موینه شوم او کارونه مې ډېر زیات شول قلم مې وچ شوی دی. ما کوم په دوه اواخرو کې ډېر څه نه دي لیکلي، مګر په هغو وخت کې چې موږ په کور کې وو ما ډېر څه لیکلي، ډېر اشعار لرم.
ډېر ښه. اغلی وردک پښتنه درنه وکړو چې له څو کلنۍ نه تاسو ته شعري الهام درتلو او شعرونه مو له څو کلنۍ نه پیل کړل؟
فکر کړم چې د ما شعرونه ډېر د لیسې د دورې، زه په لیسا کې وم، په ټولګي کې مې زده کړې کولې، لږ لږ مې لیکنې شروع کړې. نو تقریبا د دیارلس سوه اتیاوم کال نه په دې خوا مې بیا منظم شعرونه لیکلي دي.
بله. د افغانستان تقریبا شپېته سلنه نفوس ښځې تشکیلوي، چې په دا شپېتو سلنو کې داسې فکر کوم چې لس سلنه به هم وظیفه داره او په دولت کې به نه وي. نو ستاسې په نظر باندې د ښځو اوسنی شتون په سیاسي نظام کې د ښځو لپاره دغه تعداد بسنه کوي؟
نه، په هیڅ صورت بسنه نه کوي. او زه په دې معتقده یم چې که هر څومره د ښوونځیو د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي، د ښځو تعلیم و تحصیل ته ډېره توجه وشي، د دوی ظرفیتونه لوړ شي، همدومره د دوی ګډون به په سیاست کې په ټولنیزو چارو کې پورته ولاړ شي. اوس که ځینې پوزیشنونه دي، ځینې موقعیتونه دي، کاري موقعیتونه اعلانېږي، له بده مرغه موږ په غلوړ ظرفیت ډېرې ښځېنه لرو چې راشي د رقابت میدان ته روزي. ډېر کم شمېر ښځې دي چې زمینه د تحصیل لوړو تحصیلاتو ورته میسره شوي او دوی کولای شي چې رقابت وکړي.
زیاته مننه اغلی ورده که زمنگ وقت په خلاصېدو ده. له تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم د زړه له کومې چې د خپلو ډیرو مصروفیتونو سربیره مو موږ او اوریدونکو ته وخت را کړ. تاسو ته ښه وخت غوړم، خدای مو مل شه. او درنو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا ښه وخت ولری.
تور پتا جنت دے ماد پار پریختے زما تور پتا جنت دے ماد پار پریختے جون لتا نئی عبادت دے کد جون نغرچی نئے کد جون نغرچی نئے